السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو تر بولم په دې خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په بل خولیت کې د پن پنامه یا پیپل ان نیډ پنامه مؤسسې د نهو کارکونکو د وشل کېدو موضوع په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو چارواکي وایي چې دا کسان د بلخ په زاري ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو تیر شپه وشل دي د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دیخوا په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وشل شوي دي. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي هیواد باید تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه همکاري نه کوي. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د پیپل انیټ یا لخلګو یا لړ خلګو سره د مرستې کولو په نوم سی په بلخ ولایت کې د خپلو نهو افغان کارکونکو وژل تایید کړل. د بغلان چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په ډنډغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پستو حملې کړې چې اوس هم ادامه لري او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حقونو د نه مراعاتولو له امله درسي اعتصاب کړی. د خبرونو تفصیل د پیپل انیټ یا له اړو خلکو سره د مرستې کولو په نوم موسسې په بلخ ولایت کې د خپلو نهو افغان کارکونکو وژل تایید کړل. د دې موسسې اجرایي مشر شیمن پانیک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی افغان کارکونکي تېره شپه د نصرګندو وسلوال لخوا په بې رحمانه ډول سره وژل شوي دي. دی وایي موږ د خپلو نورو پاتې کسانو د امنیت خوندي کولو په هدف هڅې پیل کړي دي. شاغل پانیک زیاته کړه چې د وجلسو کسانو د کورنۍ سره په اړیکه کې دي او په دې اړه تحقیقات پیل شوی دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان شیرجان دورانی هم ویلي چې دغه کسان د کلو پراختیا وزارت پورې اړه باندې به بهرنۍ موسسې غړي وو. د کلو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د خپلو دې کارمندانو وجل غندلي او له وسلوال مخالفینو غوښتي چې د دوی د کارکونکو د ژوند خوندیتوب ته کار وکړي. پر همدې مهال ولسمشر اشرف غنی هم د دغه کسانو وژل په کلکه غندلی او دای د هیواد د پرمختګ د دشمنانو کار بللی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله پیل کړې چې اوس هم ادامه لري. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله په دغه حملو کې لسو وسلوالو مخالفینو تمرکز وکړل او وشته ده. هغه ویل چې د یادې حملې پر مهال درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي هم دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نشي موادو د پلورونکو د نیول په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوه اونۍ را په دې خوا پیل شوي او پر مهال 115 د نشي موادو واړه قاچاقبران نیول شوي دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړې چې دغه عملیات په لړ کې 1500 کیلوګرامه نشي مواد د پولیسو لاسته هم ورغلي دي. او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حکومت د نه مراعاتولو له امله نن درسې اعتصاب کړ. دا ښوونکو ویل چې د حکومت لخوا دوی ته ټاکل شوي امتیازات بسنه نه کوي او زیاته کړه چې د دوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د پوهنې وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي روحانی دا خبره نن تهران ته د سوریې د پارلمان د رئیس محمد اللحام د کتنې پر مهال وکړه. د سوریې د رژیم وسلوالو مخالفانو په تیرو څو اونیو کې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تیره میاشت د سوریې په مرکزي برخه کې د پالمیرا لرغونی ښار هم ونیوه. د ایران شیعه حکومت د 2010 کال جګړو مخکې هم له اوږدې مودې راهیسې د بشار الاسد او د هغه د پلار د رژیم ملاتړ کاوه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریې د پارلمان رئیس ته وویل په خواشینۍ سره د سیمې ځینو دولتونو غلطه محاسبه کړې او فکر کوي چې تروریستي ډلې به د دوی هدفونه پوره کړي، خو ژر ویاو که وروسته تروریزم به دوی ته هم ورسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وای د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپال ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرستنه کوي. العبادی نن په پاریس کې یو کانفرنس ته په وینا کې ویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیران د پاریس غونډې ته راټول شوي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې په ستراتیژۍ بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په مې میاشت کې سخته ماتې وخوړه او د انبار ولایت مرکز الرمادي ښار چې د بغداد د لویدیز په نوي کیلومترۍ کې موقعیت لري د دغې ډلې تر واک لاندې شو. دا په تېر یو کال کې د عراقي ځواکونو لپاره تر ټولو ستره ماتې ګڼل کېږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تېره شپه وویل د اسلامي دولت پر ضد هوایي حملې به یوازې هغه وخت اغېزناکې وي چې په عراق کې سیاسي پخلاینه رامنځته شي. لارن فابیوس وویل که چیرې د اسلامي دولت لخوا په نیول شوو سیمو کې عام عراقیان احساس نه کړي چې حکومت یې پراخ بنسټه ده، د وسلوالو پر ضد به هېڅکله هم پاڅون ونه کړي. څېړونکي وایي د عراق حکومت سنیان ګوښه کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو لارې د ایران اټومي معامله یوازینۍ لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه نیسي. دا خبره د دوشنبې په ورځ د اسرائیل یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې وکړه. جمهور رئیس اوباما وویل زه د هیلې په اساس نه بلکې د حقایقو، څېړنو او شواهدو په بنسټ فکر کوم چې اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي تر ټولو غوره لار د سختو شرایطو لرونکی تړون دی. د امریکا جمهور رئیس د اسرائیل ټلویزیون سره مرکه کې دغه راز وویل پوځي حل که چیرې امریکا هم پکې برخه واخلي دا ستونزه نه شي حل کولی. په دې کار سره ممکن د ایران اټومي پروګرام ورو شي خو له منځه نه شي تلای. اوباما د ایران د اټومي پروګرام په تاسیساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډېر اسرائیلیان یې پلوي کوي له څرګندونو ډډه وکړه. ده وویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی شم هغه دا دي چې زه ستاسو په اندېښنې او بیرې پوهیږم. د چین خبری اژانس وایي یو مسافر وړونکی بیړۍ چې 450 کسان پکې و د چین حوبی ولایت کې د ینګ تیزی سیند کې پرون ډوبه شوه. تر اوسه د بیړۍ د کپتان او انجینیر په ګډون 14 کسان ژغورل شوي. دوی وایي بیړۍ په یو توپان کې له راګیرېدو سره سمه ډوبه شوه. کپتان او انجینیر د پولیسو لخوا نیول شوي. یو شمېر کسان تر اوسه هم د بیړۍ په څلورم پوړ کې دي او ژغورونکي غږونه اوري. د بیړۍ په 450 پرلیو کې 406 کسان هغه سیلانیان وو چې د 580 کلونو په عمر وه او سفر د شانګهای د یوې کمپنۍ لخوا برابر شوی و. 30 کسان د بیړۍ عمله وه. د چین صدر اعظم لی قیقیانګ د بیړۍ د ډوبېدو ساحې ته تللی. د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ تر څو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پېژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. په پاریس کې د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې هغه آثار معرفي شوي چې په تور بازار کې خرڅلاو معمول دی، لکه مجسمې، د ډبرو میزونه، عتیقه سکې او نور شیان. د شورا پولیسو او مشتریانو ته د دې ډول آثارو د پیژندنې او په نښه کولو معلومات ورکړي. د لوور موزیم رئیس ژین لوس مارتینز وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې د اقلیتونو د له منځه وړلو تر څنګ د فرهنګ د له منځه وړلو ته هم ملاتړلې ده. د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې د 2000 کالو څخه تر 19مې پېړۍ پورې او د عثماني امپراتورۍ لرغوني آثار شامل دي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وایي چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي. غاز پروم نن وویل پیکینګ تېره اونۍ د سایبیریا د پایپ لاین جوړولو چارې پیل کړي. غاز پروم دغه راز وویل د لویدیز مسیر په اړه خبرې چې د روسیې د غازو صاحبه له چین سره ونښلوي هم په ښه ډول روانې دي. تېر کال روسیې او چین په خپلو کې د 400 میلیارد ډالرو په ارزښت د غازو معامله لاسلیک کړې وه او د پایپ لاین جوړول هم پکې شامل دي. په دې پروژه کې روسیا 550 میلیارد ډالره پانګونه کوي او د طبیعي غازو نوې صاحبه له اصلي مسیر سره وصل کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بلخ امنیتی چارواکی او د پیپل ان نید موسسه وایي د دوی نه کارکونکي چې دوه ګاردان هم پکې شامل دي تیر شپه د بلخ په زارې ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو وژلي دي. په دې اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي. پروانه خبرونه کې اوري چې مشرانو جرګوي افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي څو د سولې پروسه ګړندۍ شي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 105 ښوونځیو څخه اته پرانستی. په دې اړه درته مفصل ریپورت لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د پکتیکا چارواکي د پکتیا چارواکي وایي چې دغلته د ښځو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده.
دمګه ټولنه دمګه مشران په دې ضرورت پوهیدلې دي چې موږ باید با حجاب او اسلام سمبال او ناسي خوونکي ولرو ترڅو وکولې شي نوې نسل مسیر ته تغیر ورکړي.
د لوبل میدان ورزشی پروگرام او کور کلیونی زخبرونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورای. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د بلخ امنیتي چارواکي او د پیپل ان نیډ یا پن برنامه او سیاست ایدوي چې د دوی نه کارکونکو تیر شپه د بلخ په زاري ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وشل شوی دی. تر اوسه پورې د دوه کسانو د وشلو مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او دا موسوي چې د خپلو نورو کارکونکو د امنیت د ساتلو لپاره اقدامات کوي. په همدې حال کې د بلخ چارواکي وایي چې د کسان په لرې پرتې سیمه کې وشل شوی دی. همداسې به له سیمې زموږ خبریال موږ سره حبیب رحمان مجیب صاحب موږ سره د تلیفون لارې دی. مجیب صاحب، کدا راته وایي چې د دې کسانو د وشل کېدو په اړه وروستي معلومات څه دي؟ چارواکي څه وایي؟
افغانستان د پرمختګ او ترقی دښمنانو لخوا جو ترسره شوی دا مسله ولسمشر غنی بیان کړی ده. په وخت کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکي هم په دې ویل چې تیر شپه د ولایت په لور کتو سیمو کې چې ځاري ولسوالۍ ده او نسبتا د بلخ ولایت د نام نو ولسوالۍ سره شمیرل کیږي چې د سرپل ولایت سره سرحد لري. د بلخ د امنیت کمانډانۍ ویان شیرجان درانی له سره سره خبرو کې ویل چې دغلته تیر شپه په همدې سیمه کې چې هغه نسبتا د سرحدي سیمه ده او د دولت لوړکي هم لسته وتلې ده. دلته په داسې حالت کې د ملي پیوستون د پروژې یا هم ورسره ګډ د ټي آی این یا پیپل ان نیډ یا موسی نهتنه غړي چې په دې وخت هم شامل ده د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي او د امنیه قمندان سید تماس سادات د بخت امنیه قمندان له دې سره چې تجسسات وکړه شریکولو ډډه وکړه. خو مې ویل چې سیمه صاحب العبور سیمه ده تقریبا له مزار شریف
څخه
8 ساعته لار ده او دوی هلته هیئت ورستولی دی او هیئت ټوله دی تر څو خپل معلومات بشپړ کړي او همدارنګه مخابرات سره نه کار نه کوي. چې کله تاسو سیمه ده نسبتا نام نه ده د په داسې حال کې د رضوان صاحب چې تقریبا 3 ورځې مخکې د بلخ د والي په مشرۍ اته محمد نور په مشرۍ
حبیب زاده صاحب کپلان دوی دغه موسسه پن موسسه چې د کلیو د پراختیا له پروژو سره همکاري لري د شمال او په خاص توګه د بلخ په کومو ساحو کې دوی فعالیت کوي؟
دا موسسه خلکو ته د مرستو په برخه کې یعنی د غذایي مرستو په برخه کې د غذایي مرستو د ویشلو په برخه کې څرنګه چې موږ د مخه د بخت کرنې له ریاست څخه معلومات درلودل دغه په همدې لرو پرتو سیمو کې لکه کشندې زارې او امرخ ولسوالیو کې د بلخ ولایت فعالیت کوي او نسبتا هغه سیمو کې چې خلک ابتدایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري په هغه سیمو کې دغه موسسه چې په چک جمهوریت کې مرکز دی دلته مرستې ترسره کوي او دغه موسسه په دې ولسوالۍ کې چې زاري ولسوالۍ کې وه او تېره ورځ هم تېره شپه یې هم نتنه کارکوونکي ووژل شول. د کلیو پراختیا یا د ملي پیوستون د برنامې سره په همکاري دلته خپل کارونه پرمخ یوړل.
فقط کپلان دوی وای په دغه سیمه کې چې دغه کسان وژل شوي د بلخ امنیتي چارواکي سوي چې دلته کومې وسلوالې ډلې فعال دي؟
د بل خلات د امنیه کمانډان سید کمال سادات چې ما ورسره مرکه درلودله په مرکه کې راته وویل چې ګمان کې چې دغه کسان د 15 تنو غلو کسانو لخوا وژل شوي چې کله ناکله همدغې سیمې ته همدغې ولسوالۍ ته تهدید پېښوي او یوه هفته یا یو اونۍ مخکې هم دې کلي ته راغلي ول په موټر سایکل سپاره کسان دي او کله چې دولت تصوي عملیات پیل کړي سرحدي سیمو ته له سرپل ولایت سره
ډېره زیاته مننه. کور ودان دوستانو، زمونږ خبریال حبیب رحمان مجیب زیو چې له بلخ څخه دغلته دېر شپه د پن په نامه یوې موسسې چې د کلیو پراختیا له چارواکو او پروګرامونو پروژو سره همکاري کوي د نهه کسانو د وژل کېدو په اړه درسره روسي معلومات شریکول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې دا کسان نامعلومو کسانو چې ویل کېږي کېدای شي وسلوال غلی وژلي دي چې په هغې کې یو ښځه هم شامل ده، و کارکوونکي دي او دوی امنیتي ساتونکي دي. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دې خوا په روانو شخړو کې 100,000 کسان وشل شوي او همدومره نور ټپیان دي. د برون پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز له لوري دا هر اړخیزه څېړنه د جګړې بیا تر سره لیک لاندې په یو رپورټ کې خپره شوې ده. د دې نور جزئیات له فرشتې جلازې چې همدا شېبه ما سره په سټوډیو کې ده اورو.
خیر یاست. د امریکا د برون پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز په افغانستان کې د جګړې له امله د تلفاتو څېړنه کړې چې په هغه کې د وژل شویو زخمیانو او بې کوره شویو خلکو شمېر څرګند شوی دی. په دې کې ملکي کسان، طالبان، نور وسلوال، د امریکا او متحدو هیوادو عسکر، د خیریه موسسو کارکوونکي او خبریالان هم شامل شوي دي. دا څېړنیز رپورټ په عمومي ډول له 2001 تر 2014 میلادي کلونو په افغانستان او پاکستان کې د جګړې تلفاتو ته کتنه کړې ده. د دې رپورټ لیکوالې نیتا کراوفورد اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دواړو هیوادونو کې د ملکي او پوځي تلفاتو شمېر په تېرو 14 کلونو کې د 1,940,000 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی او لږ تر لږه 1,250,000 کسان شدید زخمیان دي. دی ویل دی چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او همدومره شمېر زخمیان دي. میرمن کراوفورد زیاته کړې چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې ملکي تلفات د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14% لوړ شوي دي، البته د تیر کال په پرتله، او لږ تر لږه 940 تنه په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې وژل شوي دي. په کابل کې د یونما ویاند دومنیک مدلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عمومي ډول 2900 ودیرشتنه ملکی کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي، او دا په ملکی تلفاتو کې ډیر ستر رقم څرګندوي. مدلی ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی څرګندوي. په 2014 میلادي کال کې 3,609 ملکی افغانان وژل شوي وو او 6,899 زخمیان شوي وو. نو سږ کال په څلورو میاشتو کې د 2014 کال په پرتله 22% زیاتوالی څرګندوي. په افغانستان کې زیات تلفات تر 2001 میلادي کال وروسته رامنځته شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان په حواله د 2009 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ لږ تر لږه 1,200 ملکي افغانان په دغه هیواد کې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي دي. د براون پوهنتون د څېړنیز رپورټ لیکوالي ویلي چې ملکي خلک په افغانستان کې تر ډېره حده د وسوالو په حملو کې وژل کېږي. په رپورټ کې راغلي چې د جګړې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 26,200 تنه ملکی کسان وژل شوي. دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي او نږدې 1,500 ملکی کسان شدید زخمیان شوي دي.
ډېر زیاته مننه فرشته جلزه. او دوستانو چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دې خوا په جګړه کې او په تاوتریخوالي کې د وژل شوو کسانو د شمیر پړه د امریکا د برون پوهنتون د څېړنې د رپورټ جزئیات در سره شریکول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شي. مشرانو جرګوي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي. دا 15 طالب چارواکي او کال وړاندې د امریکایي افسر بو بریګډال په تبادله کې له ګوانتنامو زندان څخه آزاد او قطر ته واستول شول. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي که دا کسان افغانستان ته انتقال شي د سولې پر بهیر به مثبت تاثیر ولري. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
روس له دې چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ موده تمدید کړه، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید دې ته زمينه برابر کړي چې دغه طالبان افغانستان ته را انتقال شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي چې افغان حکومت باید دې طالبان ستونزه درک کړي او په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلي مسلم یار د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان قانوني نظام لري او که چیرته ثابت شي چې دغه طالبان په جرمونو کې ښکیل دي نو باید د افغانستان دننه سزا وویني نه په قطر کې.
پنځه تنه طالبان چې په قطر کې ژوند کوي د هغوی وخت پوره شوی او نن په غبرونو کې راغلي چې هغوی ته تمدید شو وخت د افغانستان حکومت مکلف ته چې نگران اوسي او د دغې خلکو په وړاندې چې امریکایانو د خپل یو سرباز په مقابل کې ډېر مهم خلک خوشې کړه یا نیمه خوشې کړه قطر ته یې ولېږل او اوس په قطر کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي افغانستان ته او په افغانستان کې که څوک پرې عارضي جزا وویني که عارض نه وي خوشې کېږي په افغانستان کې خوشې دلته په افغانستان کې د یوه عادي افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
پنځه طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله خیرخوا یو کال وړاندې د یو امریکایي جنرال بو برګډل په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. دغه طالب چارواکي په قطر کې د هغه هیواد د چارواکو تر څارنې لاندې وو او د جون په لومړۍ نیټه یې د نظربندۍ نیټه پای ته ورسېده. له دې سره سم یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو پنځو طالبانو لګول شوي بندیزونه به تر هغو جاري وي چې د دې مسئلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. دا د طالبانو هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په باور د سولې په بهیر کې هم مثبت رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم افغانستان ته د دې پنځو طالب چارواکو پر راوستو ټینګار کوي او وایي دغه کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
همیشه د ولسي جرګې نظر دا ده چې موږ غواړو هغه افغان طالبان چې هغه که هر چېرته بندیانې باید افغانستان ته را انتقال شي، موږ کولی شو چې له دوی نه د سولې په مورد کې هم یو درسته استفاده وکولی شو. نو د موږ هیله توقع بیا هم له افغان دولت نه دا ده چې دوی له وزارت خارجي له لارې نه د امریکې متحده ایالاتو سره خبرې وکړي او دغه بندیان را انتقال شي افغانستان ته.
هڅه مو وکړه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دې غوښتنو په اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک خبرو ته حاضر نشول. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت ابتکار په خپل لاس کې واخلي او هڅه وکړي چې د طالبانو بانفوذ اشخاص د بهرنیو هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او افغانستان ته را انتقال کړي. دوی وایي له دې سره به طالبان په حکومت کې د ځان د خوندیتوب ډاډ پیدا کړي او د سولې خبرو ته به زړه ښه کړي.
اسدالله الدین په رپورټ کې مو اوریدل چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید په قطر کې پنځه طالب مشران چې دغه هیواد کې نظر بندي افغانستان ته انتقال کړي څو د سولې پر پروسه مثبت تاثیر ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ اعلان کړی دی. د دې وزارت وین شکیب مستغنی وایي د یاد سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 240مه غونډه کې چې په کویت کې جوړه شوې وه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان حکومت په هڅو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم مثبت اغیز نشي لرلای. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په یو پریکړه لیک په افغانستان او سیمه کې تروریزم غندلې او د افغانستان د سولې له پروسې څخه املاتړ اعلان کړی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی.
قطعنامه تحت عنوان وضعیت در افغانستان که حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی از حکومت افغانستان در راستای صلح و بازسازی را انعکاس می‌دهد صادر گردید. افزون بر آن بر حمایت از تلاش های حکومت افغانستان در راه مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تأکید صورت گرفت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 240مه غونډه کې چې د تروریزم پر وړاندې د ګډو هڅو او مبارزې د همغږي کولو تر نامه لاندې په کویټ کې جوړ شوی وو ګډون وکړ. د دې وزارت ویان وایي چې په یاد غونډه کې د اسلامي همکاریو سازمان له افغانستان سره د طبیعي پیښو، د لرغونو اثارو د ساتنې، د بیا رغونې او د تحصیلي بورسونو په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په 1998 کال کې رامنځته شوی او 50 اسلامي هیوادونو یې غړیتوب لري. د دې سازمان هدف د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري رامنځته کول او غړیو هیوادونو ته د ورپېښو ګډو ګواښونو پر وړاندې مبارزه ده. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان که څه هم د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې لاندې هرکلی کوي، خو وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه مثبته اغیزه نشي کولی. د کابل پوهنتون استاد ودیر سایپای وایي که په رښتیا هم یاد سازمان د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي، باید د هغو هیوادونو نومونه په ډاګه کړي او ورته سپارښتنه وکړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
اسلامی هیوادو د سازمان د غونډه کې د افغانستان موضوع یاده کړي چې د سولې طرفدار دي. دا یو سمپاتي ښودلې ده، اما داسې عملي کوم تاثیر نشي ښودلی. دا عملي ګام اخیستو په اندازه باندې موثر واضح خبره ده چې نشي وخت کېدلی.
دا په داس حال کې ده چې پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایس احمد خان لغاری د دوشنبې په ورځ ویلي چې اسلام آباد باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقانی شبکې او همدارز د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 خونځیو څخه اته پرانستې دي. د هلمند په هنې ریاست اداري مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نه امنی وي خونځي به بند وي. محمد ولی سرحدي وایي د تېرې میاشتې تنخواه او نور امتیازات په دې خاطر ځنډولي دي چې معلومه کړي څومره خونځي فعال دي او څو تنه زده کوونکي ورځي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس طیب رپورټ کې اورو.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 خونځیو څخه اوس مهال اته پرانستې دي. د هلمند په هنې دراسات سرپرست او د دې ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ته وویل په دې ښوونځیو کې شاوخوا 12 زده کوونکو درسونه ویل، خو اوس د ناامنیو له امله دغه شمېر لسګونو ته راټیټ شوی دی. سرحدي وویل په سنګین، نوزاد، موساکله، کجکي او اشیر ولسوالیو کې ناامني ده او خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته نه استوي.
سرو ستونزه د امنیتي وضعیت ده. کله چې امنیتي وضعیت هلته سمېږي، موږ انشاءالله کوشش کوو چې د قومي سمجونو سره د قومي مشرانو سره په تفاهم کې څو معارف چې دي تاسو ته مخکې هم چنن ځاني ورګان دی، نه سیاسي ورګان دی، یو بې طرفه دغه دې معارف ته هر څوک زړه ښه کړي چې د معارف دروازه خلاصې او خلک یې باسواد است.
د ازادي راډیو د چړونو څخه ډاګه کړي چې په تیرو اتو میاشتو کې د روان ناامنه حالت په جریان کې د لسګونو پرانیستو ښوونځیو په نوم کتابونه، کرتاسیا او نور امتیازات وړل شوي دي او د ښوونځیو او معلمینو پر ځای شخصي جیبونه تلویدلي دي. په دې ولسوالیو کې د موساکله د نوي ښوونځیو څخه دوه، د سنګین د اتلس ښوونځیو څخه یو، د نوزاد د څلور ښوونځیو څخه درې، د واشیر د څوارلس ښوونځیو څخه دوه او د کجکي د نهه ویشت ښوونځیو څخه درې پرانیستې دي. د پوهنې د ریاست سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وایي د تېرې میاشتې معاشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سرحدي وایي د دوی د نظارت ډله به شمالي ولسوالیو کې د پرانیستو ښوونځیو موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړي.
زما د معلومات له مخې چې اوس زه دغه کوم لکه درې مکتبه په کجکي کې دي، ځکه چې کجکي لار او دا لار سره وصل نه لري، ولاته نتي وضعیت نورمال حالت دی. کوم داسې حادثه نه ده پېښ شوی. کجکي کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سنګین کې یو مکتب دی، مساکله کې دوه دي، په عمومي کې تقریبا اته مکتبه مشفعله لرو. فعله نور حالات مکاتب فعلا سکوتي د امنیتي وضعیت په خاطر.
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی. ویل کېږي په سنګین، نوزاد او مساکله ولسوالیو کې دولتي حاکمیت اوس مهال یوازې د ولسوالۍ په ودانیو پورې محدود دی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر هغو چې په دې 15 ولسوالیو کې امنیت ټینګ نه شي، ښوونځي به تړلي وي او هیڅوک به د ناامنیو او جنګونو له ویرې خپل اولادونه ښوونځیو ته ونه لېږي. د یادونې وړ ده چې د هلمند ټول ښوونځي 300 شپږ وي دي چې یوازې په 15 ولسوالیو کې ونه وي تړلي دي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو، هلمند.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 خونځیو څخه یوازې اته پرانستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نه امن وي خونځي به تړلې پاتې وي.
ژوندونه ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تکار وسرشتنه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سره 206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
تاسو ازادي راډیو او ریکور کله او د لو بل میدان ورزشی پروگرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي اوس دونی مې بجې شوې دي جنا قال کو زه درته د مهم خبرونو لنډی وړاندې کوي
د پیپل ان نید یا لارو خلکو سره د مرستې په نوم موسسې په بلخ ولایت کې د خپلو 9 افغان کارکونکو وژل تایید کړل. د دې موسسې اجرایوي مشر شیمون پانک نن ازادي راډیو ته وویل د دوی افغان کارکونکي تېره شپه د ناپېژندل شوو وسلوالو خوا په بېرحمۍ سره وژل شوي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په دندېغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې پیل کړې او تر دې مهاله دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرسته نه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران اټومي معامله یوازینۍ لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبې په ورځ د اسرائیل له یو خصوصي تلویزیون سره مرکه کې وکړه. د چین خبری اژانس وایي یو مسافر وړونکې بیړۍ چې 475 کسان پکې ول د چین حوبی ولایت کې د یانګزی سیند کې په نوم ډوبه شوه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ ترڅو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پیژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. او د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ یا غاز پروم وایي چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي.
دا خبرونو لنډی سموري ده او اوس سباون کاکړ د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پوره نکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پوری بنسټیز اقتصادي کارونه نه دي شوي او نه هم له بهرنیو مرستو ګټوره استفاده شوې ده. ښاغلی مراد له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر کار ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه چې له بهرنیو مؤسسو سره په همغږي کار کوي څو د هغوی مرستې د افغانستان د اړتیا له مخې ولګول شي.
اوس وزارت اقتصاد دا تصمیم لري چې یو ملي کانفرنس په اساس دا رنجوګانو چې فعال دي کار کوي په افغانستان تور سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او د سره خوا په خوا خبر توقعات هم دوی دی وایي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي هڅه کوي څو بهرنۍ مرستې ښه مدیریت کړي او په دولتي ادارو کې هم د فساد پر ضد مبارزه وکړي. د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکې مسولین وایي چې دوی اوس مهال د برېښنا د نشټون له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د برېښنا د نه موجودیت ترڅنګ ښه کیفیت لرونکي لرګي هم نه لري. دوی وایي که د کونړ لرګي چې ښه کیفیت لري ورکول شي نو دوی به ورڅخه په لوړ کیفیت فرنیچر جوړ کړي. ښاغلی کارګر زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې د ولسمشر هغه فرمان هم نه دی عملي شوی چې له مخې په دولتي ادارو کې باید له کورنیو تولیداتو څخه کار واخیستل شي. دا کندوز د کرنی ریاست چارواکی وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د شاتو تولیدات زیات شوی دي. د دغه ریاست د شاتو د مچیو د فارمونو مسول فدا محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شاتو د تولید په زیاتېدو سره اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 2000 کسان ته په دغه فارمونو کې د کار زمينه هم برابره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د شاتو د مچیو فارمونه ډېر پرمختګ کړی او په خبره اصلي لامل یې دا دی چې د دغه ولایت اقلیم د مچیو ساتلو ته مساعد دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورېده. اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین وای بیکاری، مخدر مواد او افراطیت هغه اساسي ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي. د ځوانانو د چارو معین تیمورشاه اسحاق زی د دوشنبه پر ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې یو شمېر ځوانان له اوسګارۍ له بېروزګارۍ څخه د وسلوالو له لیکو سره یوځای کیږي. قسیم سولمل پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ځوانانو مخ په زیاتېدونکې اوزګارۍ حکومتي مسؤلین اندېښمن کړي دي. د ځوانانو د چارو معین تیمورشاه اسحاقزی وایي د کار د نشتون له امله یو شمېر ځوانان د افراطي ډلو د منفي تبلیغاتو تر اغېز لاندې راځي او یا هم مخدره موادو ته مخه کوي. شغل اسحاقزی د دوشنبه په ورځ د مدني ټولنو د نوو راټوکېدلو مشرانو په نامه جوړې سوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پر ځوانانو باید پانګونه زیاته سي.
پا افغانستان کې ځوانانو بیکاری موضوع ده، ځوانانو مخدره توکه ده چې ډېر خطرناک ده، او ځوانان او افراطیت چې څه رقم باید انګیزه خلق شي، دا ستاسو ځوانو رهبرانو وظیفه ده، دنده ده.
د نو راټوکېدلو مشرانو پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یوسیټ په مرسته د کاونټر پارټ په نامه مؤسسې لخوا عملي کېږي، څو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه ځوانان په مدني فعالیتونو کې ګډون ته وهڅوي. د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12 میلیونه په کار برابر افغانان چې زیاتره برخه ځوانان جوړوي اوسګار دي. دغه راز د افغان حکومت د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي چې د ځوانانو د چارو د مهم په وینا تر نیم زیاتې ځوانان او ماشومان جوړوي. د دې ترڅنګ په وروستۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش ډله په افغانستان کې خپلو لیکو ته خلک استخداموي چې تر ډېره اوزګار ځوانان د دې کار لپاره هدف ګرځول کېږي. په همدې حال کې د مدني ټولنې غړی او ځوان فعال میسم احسانی وایي دا چې دولت ځوانانو ته ډېره پاملرنه نه کوي نو دا د ځوانانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کېږي.
در رابطه با مشکلاتی مطرح شد از دست دولت افغانستان، از دست مونه جوانان افغانستان،
دی وایي دغه مشکلات په اړه چې د افغانستان د دولت یا د ځوانانو د معینیت له ادرسه مطرح شوي دي، زه غواړم یو بل ټکی ته هم اشاره وکړم. هغه دا چې په خپله دولت ځوانانو ته پاملرنه نه کوي او دا په افغانستان کې تر بلې هرې موضوع د ځوانانو په وړاندې یوه عمده ستونزه ده. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان 60% وګړي ځوانان جوړوي. کارپوهان وایي چې که حکومت د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت رامنځته کړي او د هغوی له انرژۍ څخه سمه ګټه واخلي نو د افغانستان زیاتې ناخوالې به له منځه ولاړې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
عبدالحادی له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، د افغانستان په جګړه کې پخوانیو قومندانانو او مجاهدینو ته ونډه ورکول سم کار نه دی، ځکه دا جنگ اصلا د دغو قومندانانو څخه په میراث کې پاتې دی. یو بل اوریدونکی محمد امین مصدق ویله کابل لیکي، که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی جواب ورنکړي نو له پاکستان سره اړیکې هیڅ معنا نه لري. نور علی ملاخیل به له قندهار اس ام اس استولی دی، وایي چې پاکستان هیڅکله د افغانستان دوست نشي کېدی. عبدالملک نوری د کندهار له ارغستان په خپل اس ام اس کې ویله پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټې شورا او د پېښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت په افغانستان کې بیا سوله امکان لري. دغه راز بسم الله حقمل په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې که پخوانیو قومندانانو ته بیا وسلې ورکړل شي نو دا به خپلمنځي جګړو ته لاره هواره کړي او حکومت باید د دې کار مخه ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. دغه راز په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د امریکا د مشکوک بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې څلور وسلوال وژل شوی. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د سه‌شنبه په شپه افغان پولیس ته نږدې په شوال سیمه کې پر یو موټر راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوی دي. په عین حال کې د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي دي چې د دوی جټ جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو او سنگرونو حمله کړې او لس کسانې وژلي. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو اتمه هوایي حمله ده. تر دې مخکې دغه الوتکو په تیره میاشت کې هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو دوه بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورني او بهرني وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان مطبوعاتي دفتر د پاکستان د حکومت مطبوعاتي دفتر ادعا کوي چې ځواکونو بیا د دوشنبه پر ورځ د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې هم پراخ عملیات کړي دي. له 2016 کال را په دې خوا دغه پاکستاني ځواکونو او دغه راز د امریکا بی پیلوټو الوتکو څو ځله په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو قماندانان هم بنخه کړی چې پکې مشهور کسان هم شامل وو. د خبرونه په پاتې برخه کې 219 پروګرامونه کور کله او د لوب له میدان ورزشي خبرونه اوریدل شي. د لوب له میدان ورزشي خبرونه درته سفیو لاستانګسي برابر کړی ده.
د لوب له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم له کپتان سیار رحماني سره خبرې کړې دي او د دوی د ورستۍ اتلولۍ په اړه باندې په دغه خبرو کې په ډیر څه پوه شئ. خو تر هغه مخکې مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سیاستوالو هم سپورت ته مخه کړي خو کله کله ژوبلیږي هم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فرانسې په لوزان ښار کې د آلپرونو په لمنه کې په یو تفریحي سیمه کې د بایسکل چلونې په یوه سیالۍ کې ژوبل شوی دی. ښاغلی کیری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی. په خپل اضافه وخت کې دغه بایسکل چلونه کوله چې بالاخره ټپي شو او اوس وخت په وختون کې بسترې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو رسله هغه چې لاوس مات کړ دا ځل له بنگلاديش سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي ډاکې ته رسیدلی دي او هلته د روانیونې لپاره له خپل تمرینونو پیل کړي چې د سه‌شنبه پر ورځ له دغه ټیم سره لوبه وکړي. افغانستان د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي دور د سیالیو لپاره له کمبودیا، سوریه، سنگاپور او جاپان سره لوبي کوي. د دوی لومړی رسمي لوبه به له سوریه سره وي چې په ایران کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیلډینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د انتخاب لپاره سیالۍ په کابل کې پیل شوې. دغه فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل په دغه لوبو کې چې هدف یې د ملي ټیم انتخاب او همدارس د افغانستان د تر ټولو ښکلي اندام لرونکي ځوان د انتخاب لپاره پیل شوي. 150 لوبغاړو د 28 ولایتونو څخه ګډون کړی دی. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د انټر کانټینینټل یا لوی وچو د یوې سیالۍ لپاره سکاټلند ته تللي دي. دوی به د سکاټلند له ټیم سره د جون په دویمه لوبه پیل کړي او د شپږمې پورې به دغه لوبه دوام کوي. د کرکټ ملي لوبغاړي د لوبې لپاره ښه چمتووالی لري او په انګلستان کې شاوخوا 20 ورځنی تمرینی کمپ هم درلود. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخې ته. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم لوبغاړی سیار رحماني چې د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې په دې وروستیو کې د برونزو مډال د افغانستان لپاره ګټلی دی. البته د افغانستان ټیم په مجموعي توګه باندې د دریم مقام کپ افغانستان ته راوړ. دا چې دغه لوبې څنګه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي ښه ده چې د دوی خبرو ته.
ډاکټر صاحب لومړی سوال غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دریم مقام په مرکزی آسیا لوبډلو کې څونه اهمیت لري؟
د دې سیالیو اهمیت دا سیالۍ چې په لومړي ځل باندې په بنگلاديش کې ترسره شولې په دې کې د نهه ملکونو څخه دعوت شوی وو او ملکونو په دې کې حصہ اخیستی وو. د افغانستان ملي لوبډلې وکولې شوې چې برونز میډل یا دریم مقام لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې د والیبال د لوبې سطحه د افغانستان د ملي لوبډلې سطحه ډیره لوړه شوې ده، ډیره پیاوړې شوې ده. او هغه لوبډلې په تور د مثال مالدیوز، بنگلادیش، ازبکستان چې افغانستان ته په 2012 کې ماته ورکړې وه، هغه ټول ټیمونو ته شکست ورکړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې زموږ ملي لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده، او انشاءالله دا به نور هم تمرینات کوي، مشق کوي، او نورو لوی اهدافو ته به هم ځان آماده کوي.
افغانستان اوس والیبال کې په کوم رینکینګ کې قرار لري؟
الحمدلله افغانستان اوس په یو ښه ځایګاه لري په نړیواله سطحه باندې. د 144 نړیوالې درجه بندۍ یا رینکینګ څخه چې په 2010 کې وه، په 2014 کې دا 9 ته یې سود کړی دی، او یو غټه لاسته راوړنه ده. دومره لوی سود ډیرو کم ملکونو په خپلو ملي لوبډلو باندې کړی دی، او زه باور لرم چې دغه آخري لاسته راوړنه چې په بنګلادش کې وه، دغه سود به دغه رینکینګ به زموږ نړیوالې سطح په 500 بهترینو ملکونو کې شامل کړي. او کله چې موږ 500 بهترینو ملکونو کې شامل شو، نو زموږ اهداف بیا به انشاءالله چې 40 بهترینو ته تعینېږي.
په دې سیالیو کې افغانستان کوم ټیمونه ته ماتې ورکړه؟
مننه. افغانستان وکولای شوی بنګلادش چې د دې سیالیو کوربه وو، په یو تدارکاتي او دوستانه سیالۍ کې په 3-1 باندې ډیر سخت شکست ورکړي، او په زمین کې په لومړۍ سیالۍ کې بیا د ازبکستان سره مخ شو. افغانستان افغانستان وکولای شي ازبکستان ته ماتې ورکړي 3-2، او بله سیالۍ د ترکمنستان سره وه چې په 1-1 باندې افغانستان د لاسه ورکړی وه، او په سیم فاینل کې د مالدیو سره مخ شولو. مالدیو چې د دې سیالۍ یو نایب قهرمان دی، د هغې سره مخ شولو او هغوی سیالۍ وګټله. په 3-4 باندې بیا نیپال ته چې په 2013 کې افغانستان ته شکست ورکړی و، اما دا سرته ډېر سخت شکست ورکړلو، وی کولای شولی چې برونز میډل لاسته راوړي. افغانستان
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلو سیستم د پخوانه اوس څونه ښه سوی او څونه انکشاف کړی ده؟
الحمدلله په دغه تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د ملي د والیبال ملي فدراسیون صرف او صرف په سیستم سازی باندې، یا د سیستم په جوړولو باندې د ملي لوبډلې کار وکړلو. هغه کلاسیک او هغه پخوانی شیوه او میتود چې د روزنې وه د ملي لوبډلې، او یا د دوی د تکتیکونو تخنیکونو وه، هغه په کلي ختمه کړه، او د نړیوالو معیارونو سندردونو هغه نوی سیستم چې کوم په نور دنیا کې برازیل، ایران، جاپان، جرمنی په خپلو ملي لوبډلو باندې پلی کړی دی، عملي کړی دی، هغه موږ د 2 کالو کې تطبیق کړلو، چې دغه نتایج په دغه سیالۍ کې موږ ته معلوم شول. په دغه سیالۍ کې واقعا ملي لوبډلې مربیانو چې کوم زیار په دې 2 کالو کې 13 کالونو کې ایستلی وو، نتیجه یې لاسته راوړله، او دا سیستم حقیقت دی چې باید معرف کې پلی شي. نو انشاءالله چې په ملي لوبډلې کې چې کوم کار شوی دی په سیستم سازۍ باندې، هغه موږ نور هم مختلفو کتګوریانو ته راولو، او نتایج به ډېر عالي. نو زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په هغه معیارونو باندې چې د دنیا بهترین ټیمونه دي، په هغه سیستم باندې چې بهترین ټیمونه لوبه کوي، د افغانستان ملي لوبډله هم په هغه سیستم باندې لوبه کوي.
اوس براشو سیر جانتا رحماني صاحب، سیالوی کې تاسو څه مشکلات درلود، او کوم کسان په دې سیالوی کې تاسو سره مرسته کړي؟
موږ کوم خاص مشکل نه درلود، او زه د والیبال ملي لوبډله ټول ملت تبریک وایم، او ډېر تشکر کوم د افغانستان سفارت ته، د سفیر صاحب او قونسل صاحب موږ ته ډېر تشویق وکړ.
رحماني صاحب، ستاسو غوښتنه د مقاماتو او د مسؤلینو څه دي؟
زموږ غوښتنه د مسؤلینو څخه دا ده چې موږ ته یو جمنازیم برابر کړي. د افغانستان ملي لوبډله والیبال څخه موږ کمبوتي لرو د جمنازیم، ډېره مهمه موږ ته همدا شی ده، موږ جمنازیم نه لرو استاندارد.
اوس بېرته راسو ډاکټر صاحب په ځای تاسو ته، په آخر کې ستاسو پیام ملت ته څه ده؟
ډېر زیاته مننه ملت ته مو دا پیام دی چې انشاءالله د افغانستان ملي فدراسیون، خصوصا ملي لوبډله، متحده ده، دې ته چې نورې هم لاسته راوړنې ولري. د افغانستان بیرغ په ټول جهان کې ورپېږي، او مختلف افتخارات افغانستان ته راکسب کړي. او په زمین کې تقاضا مو د دولت څخه دا ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د جمنازیم، د مستقل جمنازیم د جوړښت په اړه باندې جدي اقدامات باید وشي. او یو خبره چې ډېره مهمه ده چې زه مننه کوم دغه ټولو کسانو څخه چې ملي لوبډلې حمایت کړی، بالخصوص د اتصالات او مخابراتي شرکت، د افغان کمرشل بینک، د تربیت بدني او روزنې سپورت او روزنې ریاست څخه چې مالی ملاتړ کړی زموږ، او په زمن کې تقاضا مو ده چې جلالت مآب رئیس جمهور ته موږ چې کوم پیشنهاد استول ده، د تشویق او د تقدیر دغه ورزشکاران چې افغانستان ته په لومړي ځل باندې لاسته راوړنه لري، چې دوی خپل حضور ته وغواړي، او دوی تشویق، مادي او معنوي تشویق ورته وکړي.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کچېری د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ لخوا بې پروايي وشي کومې بدې پایلې درلودلې شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو ورځ ستړي مڅې کې هم چرهار یو ته ترینی ولاړېږي. د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورته تلل د فشار شي.
کاس چې مغزي سکته کړي هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي؟
مریض اول ملا ته وړي، کچېرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي، څلېرویشت ساعته بعد هغه نور بندېږي.
نن په همدې اکله غږیږو، خو په پیل کې د مالګې د ګټو او تاوان په اکله مطلب لرو. درنو دوستانو، مالګه هغه خوراکي توکی دی چې په افغاني ټولنه کې له بل هر څه نه د استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو ته خوند ورکوي، هغه له خرابېدلو نه هم ساتي، بل د غوښې او یو شمېر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په معده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو که چیرې مالګه ډېر مصرف شي، تاوان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، معده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تنده ډېروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علي آباد روغتون غذایی دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکترانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدید سردردی، رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپېته کلنه جمیله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم وجود فلج او ژبه ګونګه شوې ده. د هغې له خور سره مو مرکه کړې، ورته غوږ بشو.
پرون ماسپښین داسې ناسته وه، اول زړل، د دې زړه داسې نازک دی، ښه روزانه داسې چې ناستې ناستې بس یو دم چغې وي. خو دغه ورځ بنې بیا د ماسپښین ټوله ورځ په زړه تېره کړه، داسې لکه زړه خور کنه، بس زړلې زړلې، بس مازدیګر شو. هغه کېدر سره یو مسیح په هغه کې د بر ملک ده، دغه یې یاد کړ، وایي دا لک مې له زړه نه وځي. بس ماښام شو، ماښام زه لاړم او تاسو لاړم، ته لاړم منځه ته پخپل نه ننوته، په منځه کې نه سو، بس را چپه شو.
دا دې څه کېږي؟
خواښې مې ده،
خواښې دې ده. مخکې هم داسې کوم تکلیف چې در
نه یو ورې دا ګذر مرض پرې راغلی، دغو د اعصابو تکلیف نه ده پرې راغلی.
دا تکلیف چې پرې راغلی، بیا وضعیت څه رقم و؟
بس به ولیدم داسې لاس پښه دې ته کار نه کوو، وړکی زوی مې ده، هغه را منډه کړه، تر سا دې چپه شو. چې ورغلم چې ته غږې نه کوو، بس دا یو لاس یو پښې کار نه کوو.
چې کړه چپه شو ته وایې کنه، بیا زه رم ډاکټر ته راوړه کړم وروسته.
نه نه، اووه بجې بس څنګه ته چپه شوله؟ سړی له جومات راغی، بس روم چوله.
بیا له پرون نه تر اوسه پورې څه خبرې نه دي کړي؟
پرون نه ښه لږ خبرې کولې، اوس نه څه غږېدی.
نه څه غږېدی؟
نه، بس الله الله نری وي، بس خلاص.
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کومې دي؟ د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزي نه پوښتلي دي.
د خلکو لپاره چې ډېر مهم دی، د هغه پوهېدل ټي آی ای موږ ورته وایو، یو ترانزیت اسکیمیک اتاک، یعنی یو ګذري، څو دقیقو لپاره یو ګذري حمله ده چې په مریض باندې راځي. دا یو ډېر ښه خبر دی، او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي، په ظرف د څلورویشت ساعتو یا تر یو هفتې پورې مریض هماغه اصلي سکته ورکوي. پس له دې مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې دپاره ما یو لاس فرق شو، یا د یو دقیقې دپاره زما یو سترګې هیڅ شی ونه لیدل، یا زما په سترګې کې بریخ کیږي، یا رنګ نسم لیدلی، یا داسې یو پښه مې بې حسه ده، یا دا چې یو خوا مخ مې سقوط وکړي ولیدی، یعنی په یو خوا شی ژوولی نسم او یو سترګې مې وښکه نه کوي. یعنی داسې یو حمله د یو دقیقې تر پنځه دقو پورې مریض باندې راځي، بیا مریض بیرته جوړ سي. ډېر ښه پیشبیني ده د مریض لپاره چې په داسې حالتو کې د خلکو لپاره پوهېدل یې ډېر مهم دی.
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي. د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی، ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي. هغه په دې نه وي خبر چې څه یې په ګټه او څه یې په تاوان دي. په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نه اورو.
مریض ته څه ټولې خبرې ورته سپینې اوسي، دا به ډېره ښه خبرې ورته وایي چې وروره، ته د جیګ فشار له وجې نه سکته د مغزي منځ ته راغلې، یا د غوړ د وینې له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې، د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې. ته دغه عوامل کنټرول کړه، ممکن دغه حادثه دوم، دریم، څلورم، پنځم واره ممکن تکرار سی یا ممکن یوری مریض په ټول د عمر کې سکتې مغزي تکراری. ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سی چې د تا دغه واقب د استرس تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیک تک د فشار د عصبی کیږي.
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضرور دی چې مغزي سکتې کړي. کچېری د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي هغوی نشي زغملای، خو که دوی له ټولو ستونزو نه لرې وساتل شي د روغېدلو امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضې خلک شته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي. هغه مریض چې سکتې مغزي کړی دی او تداوی شوی دی بیا کور ته چې راځي ورته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه غواړي وکړي او فیزیوتراپي ورته ورکړي. هغه کسان چې مراقبت شوی دی دوباره حالت اعاده کیږي، اما څوک چې توجه نه کوي فامیل ورته هغه خو مریض دی، مریض توقعات زیات لري، توقعات زیات ده چې باید فامیل ور سره ښه چلند وکړي. هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوله، هم فامیل هم توجه نه کوله، هغه حالت ډېر سر خراب شو. په دغه حالت کې علاوه د چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کوي، خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکړي او کوم شیان چې ورته د ډاکټر طرف توصیه شوی دی هغه اجرا کړي.
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانشوي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بیول کیږي، اصلي درملنه هلته له ناروغ سره په ښه چلند او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي.
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي، د دوی مراقبت دلته اصلا شروع کیږي. داسې چې کله دوی کور ته راسي، دا خلک اکثرا د خپل فزیکي مایوبیت له وجې نه ناامید وي. نو غټه خبره او عمده مسله چې کومه ده، هغه د بیا رغونې مسله ده. د بیمار دوباره قدرت ورکول دي، بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي، دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا درته استعمالیږي. یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي، خو له بعده مرغه ځینې کسان هغه تبعیض ګرو ته ورولي. په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
البته مریضانی کنه مګر اړو چې اپالج ویلې یا بل څه تکلیف لري، ملال د تختونه ورته کوي، تعویزونه ورته کوي، سو غږ مګ نه پکې یو بس ځان د برودی کاپټر غوخه یا دی چرګ غوخه یا بل څه شي بس ما غشي ورته ورکم.
خبر نه سکول او خبرې مو ته کې خبرې څوک نه پیږي، بل دا لاسونه رپیږي پیم رپیږي. نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خل زیارت یادیږي، هر پل شای چې ورته ورشي هلته یو پریز لري، او ورځې پریز کوي بل منګې ډوډۍ خوري. عثمان خل زیارت په نام باندې مشهور ده، عمر زیات کړي نو انشاء الله خدای پاکي جوړي او که داسې چې برو بخیر الله جل جلاله روح عقل ملکیږي.
مشکل سړی ته پیدا شي مغز کار کوونه کو جز کوم خو ته مراجعه وکم، اره خو ته لاس ور غورځوي چې کند دې طرف نه موته سہولت پیدا شي، یوه دو خونه پیدا شي، دو خونه پیدا شي، هغه د سخن نشي تاینه ولا جز کوم ځای ته مراجعه وکم، کوم ځای ته لاړ شم.
ډاکټر بارگزای وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلای ساعتونه دي
ډیر زیات واقع شوی دی. کله چې نهایی مرحله ته رسیدلې دی نو رهیز برگشت نه و، بیا ملا ورته ویل دی چې اوس نو یو څه ډاکټر ته تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خا به حس سي یا به حرکت سي یا کرخت سي، مریض اول ملا ته وړي کچیر هغه رک تنگ سوی همي او حتی بندم نه چلې روښ ساته بعد هغه نور بندیږي. یعنی که په دغه اول چلې روښ ساته کې مریض ډاکټر ته راسي، ډاکټر راحت هغه تشخیص کول او د بندیدل څخه جلوګیری کوي، ادویا اخی، اگر رگ برته ځان خلاصي او مریض یعنی په سرعت باندې برته جوړیږي. خو کله چې یو پلا رگ بند سو بیا نو او هغه ته وینه ونه رسیدل، خصوصا د مخ چې څلور ثانی د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري، پس له څلور ثانی او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسید، نور هغه افات غیر قابل برگشت چې متاسفانه تر اوسه پورې هم پنام د دې چې د اوږې باندې پیری نه است او یا په دې معنی چې دا بیرېدل دی ساتل کیږي او زندول کیږي. او د دې خلکو لپاره څلور ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه، په سرعت، ځکه چې دوی تر ساعتونو نور هاخواته وخت نه لري او کله چې رګ بند سو بیا نو هغه آفت غیر قابل برگشت دی.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر آرام چاپیریال ته ضرورت لري. ډاکټر بارگزای وایي چې ځینې کسان هغوی دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري.
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو. کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي، اکسیجن ته ضرورت کې مجبور ته وینه ورسي او کله چې وینه دماغ ته ورسي د مغز فشار پورته ځي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقع او اختلال د مریض ده، خصوصا هغه حمله چې په کې رګ چاودلې او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ست مخکې دماغ کې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پر ځای نه لري، ځکه چې هغه خپل اډوکه په محافظه کې ده او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د منځ یو سه بعد اختلاط ورکې نو ځکه موږ د مریضان دلته په دواو باندې غرق یعنی کوما ته وړو یعنی دومره وېد کوو چې د دوی مغز هیڅ کار ونه کی یعنی چې کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغته موږ تاسو خپل لیدل دي مریض سخته کړی ده او په نوبات خلک ورته ولاړ دي یو راځي ستړي مسی کې همي چرهار یو تکرینی ولاړي په کافي اندازه د ایکسرسایز ولاړې دل کلینستل فکر کول هاته د ټول کول سي چې جریان د ویني د دماغ ډیر کی او سبب د پورتل د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته کړی و خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی
دا روی تشویشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تداوی نه شو بیرته راول کابل ته
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم و
ډېر خراب و بیخي په حالت کوما و په همدغه کیور شفاخانه کې پراته و هلته بستري و بیا اوس شکر ښه دی دواګانې تاثیر لږ ذره وکړله او روی حالت یې په خپله فامیل تاثیر
دلته
تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې اپولو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسر تمام شو اوس هم هغه ته دواګانې استعمالوي پرابلم تشویش روحي ده هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس ښه دی